د ازادي رادیو اوریدونکو، مازدیګر شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې دوه خبري مجلې پاتې دي. د دې ساعت خبري مجله کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه چې کمپاینونه ولې لا هم سست روان دي، تاسو ته رپورټ لرو. د پاکستان د خپلواکۍ د 20مې کلیزې په مناسبت به د عمران خان د خبرو جزئیات واوري. خو اول راځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید د افغانستان په انتخاباتو کې شفافیت او د رای ورکونکو حقونه تضمین کړي. د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو عمده قمندانانو په ګډون شپږ طالبان وژل شوی دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد تر واکلاندې کشمیر پارلمان ته په وینا کې ځان هغه سفیر وباله چې د کشمیر ژغ به نړیوالو ته رسوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید د افغانستان په انتخاباتو کې شفافیت او د رای ورکونکو حقونه تضمین کړي. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو پر کاندیدانو او رای ورکونکو ژغ کړی چې د شفافو انتخاباتو د ډاډمنولو لپاره له خپلو اړوندو ادارو څخه کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون پر خپل وی پاڼه د انتخاباتو په بیلابیلو پروسو کې د عدالت ټینګېدو ژمنه کړې ده او له کاندیدانو او رای ورکونکو څخه غواړي چې د هر ډول انتخاباتي سرغړونو په اړه کولای سي خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر اوسه پورې له دوی سره د یو شمېر کمپاني سرغړونو په اړه شکایتونه ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخابات د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله له نن سهاره په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور چې یوې شزه او نور ماشومان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندۍ د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دی. د پروان د امنیت قمانداني وایم شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تاییدوي خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق کوي. د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو عمده قمندانانو په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو ځای د ګرزیوان ولسوالۍ بهارک اولی آباد کلي ښودل شوی خو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 550 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې ډیریږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په تېره بیا له ایران ته راځي.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار می رود و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می رود.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه دخته کې دو اصلی دلایل بلل کیږي. زموږ غلزه دی رادیو ری. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وشوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان چې نن د پاکستان د خپلواکۍ د 20مې کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل چې د هندي کشمیر اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. نوموړي د پاکستان تر واک لاندې کشمیر پارلمان ته په وینا کې وویل چې د کشمیریانو ژغ به نړیوالو ته رسوي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان
دی وی اوس د نړۍ سترګې پاکستان او کشمیر ته راوښتي دي. اوس موږ څه ډول دا مثلا نړیواله کولای سو؟ نن زه د دې پارلمان مخ ته دا مسولیت اخلم چې داسې یو سفیر ووسم چې د کشمیر ژغ نړۍ ته رسوي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د خپلواکۍ د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورساو د کشمیریانو په درد ځان شریک وبله. د هند تر ولکې لاندې کشمیر مسلمانان له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې چې نوي ډیلي د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هندي اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلی چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیر اونۍ چاودنه د دې هیواد د توغندوی پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سرعته چټک دي ارتباط لري. په هغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي وو. دغه روسي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي چاودنه وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیواکتیف مواد شامل وو. تاکل سوی و نیو نوکسا شار چې تر څنګ دغه چاودنه سوی نن تخلیص خو دا اقدام لغوه سو.
تاسو د ازادي رادیو خپرونی اورئ. د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبری مجله نیم ساعت ته د ماښام په شپږو بجو پیل شوه. تر شپږ نیمو بجو په دې خپرونه کې نور رپورټونه لرو. په ازادي رادیو په دې خبری مجله کې به په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هلو ځلو واوري.
زموږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې لدی چې دې لوی ښه تیاری دې ته نیولې و چې وکړي چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي.
په افغانستان کې د انتخاباتو په درشل کې د چاپی د چاپخانو یا د مطبوع کار څنګه دی، دې ته مو هم کتنه کړې ده. په سیمه ییزو مسایلو کې به په پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واوري.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک سٹریٹیجک بلنڈر کر دیا، یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیلا.
عمران خان نن د مظفر آباد کې خلکو ته وینا وکړه او وی ویل چې دوی د امنیت شورا ته شکایت کړی دی چې د کشمیر پر مسأله باندې بیړنۍ غونډه وکړي. اوریدونکو د خبرونی اول مطلب مو د سولې په اړه دی. د افغانستان کې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ټول جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي دي او د افغانستان جمهور رئیس خپل ملاحظات ورته وړاندې کړي دي. صدیق صدیقی تر دې مخکې هم لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دارت کړي و چې د افغانستان حکومت د دغو هلو ځلو منځوي سوی دی. دا لنه د معلومه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره د خبرو نه هم پړاو څه وخت پیل کیږي. زموږ همکار د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې کړې دي. نور جزئیات به د رحمت الله افغان په رپورت کې واورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شهر شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وشي. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدل. تاسو خبر یاست چې خپل خلیلزاد هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوې دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه خبر
نه دی. د تیرې دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د یو باعزت او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد نظر ټینګار کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په ورور ویلو چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې څاري وایي چې د طالب او امریکایي پلاو ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې نه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقی ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واک کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي کنه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د سپتمبر 28مه چې د میزان لاش په جمی سره برابر ده ټاکل شوی ده. د افغانستان په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځو کې بعد د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه په ښوونځیو کې وي. تاسو خبر یاست چې وسلوالو طالبانو څمو د مخ کې خبرداري ورکړی چې خلک دې په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون نه کوي او د ځان د ساتلو او د امنیت په خاطر دې د انتخاباتو لری کړی. اوس دا چې په ښوونځیو کې به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونه وي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 80 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سلګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل: موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال 315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیتي کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلي وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامي ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 80 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولړې کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتقادونو سره مخامخ شوی و. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حملې نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداري ورکړې چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. زبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل: په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګ د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ د خواست تایید کړ په هغه سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي. په هغه سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګه د تلفاتو که چیرې تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي زموږ زده کوونکي زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دي له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل دوی درې ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتی پلانونه سنجولی دي.
د دې ټولو جوانو په وړاندې کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فائنل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو د انتخابات په جریان کې او همدارس وروسته له انتخاباتو د دغه درې ور ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوې دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلي مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دزانی امنیت او د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دی د وجینا بل چیرې سفر کې د مهمو بل د مراکز او امنیت تامین د سلطه مشترکه منګه او د کورونی چارو وزارت د امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او که چیرې هغه مراکز چې مخکې مشخص شوی دي منګه په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل هغه کړنې ترسره کوو.
د دفاع وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نیټه وسی. که څه هم ځینې انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړه کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حمله سوي او دغه ښوونځیو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بی برخی پاتی وی.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په میزان پښ په ژمنه چاوسی د جمهوری ریاست د ټاکنو د نمندانو ترمند د رپورټونو پر اساس سست انتخاباتي کمپاین روان دی او لدی مسدې څخه هغه کسان ناراضی دي او خوابدې دي چې غوي مطبعه لري مخکې به د جمهوری ریاست یا د پارلماني انتخابات په وخت کې چې کمپاینونه به ډیر تاوده وو د کاندیدانو به خپل عکسونه خپل د تبلیغاتي پوسټرونه او نورې پاڼې به په دغو مطبوع کې چاپولي او د دوی لپاره به ډیره ګټه کېده. خو د ازادي راډیو خبریالانو چې په کابل کې د یو شمېر مطبوع له مسؤولینو سره خبرې کړې دي ورته ویل سوي چې کاندیدانو ترمنځ کمپاین سست روان دی. اکرام الله اکرام به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وای تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دی چاپ کړی. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
زمونږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې له دې لوی ښه تیاری دې ته نیولی و چې وکړی چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو کسانو ته خدمات عرضه کړي. اما بدبختانه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه ده راغلې. یعنې زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپله نږدې ولیدلې هیچ شی د انتخابات په دیدن کارخانو کې د چاپ لاندې نو.
ښاغلی صمیمی وایي اوس مهال په کابل کې نږدې 180 لوی او وړې چاپخونې په کار بوختې دي چې ډېرو یې د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي، خو د کار د کموالي له امله ټول له مالي زیان سره مخ دي. د وایي د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډېر کار له امله د دوی مطبعې نه بېکاره کېدي، خو اوس مهال یې کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا ست په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوي دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کېدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه بلل کېږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزې کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 300 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو نن د 2019 میلادي کال د اګست میاشتې 14 نیټه ده. نن د پاکستان د خپلواکۍ 2020 کلیزه د پاکستان په 1948 میلادي کال کې جوړ شوی دی. نن د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د پاکستان په ترواکمنۍ کشمیر کې خبرې وکړې او پر هند تور پوری کړ چې دوی په دغه کشمیر کې د هیمالیا په دغه سیمه کې د پوځي عمل پلان جوړ کړی دی. نوریا سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، تا خو دا مسله بیا څېړلې ده. زه فکر کوم ما یوه اشتباه وکړه. په 1948 میلادي کال
اشتباه ده، نو تاسو ویل د پاکستان تر کنټرول لاندې، نه د هند تر کنټرول لاندې.
د هند تر لاندې بیخي صحیح ده. مهرباني نوری صاحب.
بلې، د پاکستان صدر اعظم هند په ترخپل ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي اقدام په پلانولو تورن کړه. ویل چې اسلام آباد به د البته د پاکستان صدر اعظم ویل چې اسلام آباد به د نوې دلی اقدامات بې ځوابه پرېنږدي. عمران خان دغه څرګندونې نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د پلازمېنې مظفر آباد سیمه ییز پارلمان ته په وینا کې وکړې. نوموړي د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د وینا لپاره دغه ځای هم د دې لپاره غوره کړی و چې د کشمیر سلیت چې پاکستان اې د بل اړخ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر اړخ د ملکیت ادا کوي د ډیر پام راوړوي. عمران خان وویل چې کشمیری ورونه به د کورواکۍ لپاره روانه مبارزه کې واځي پرې نګدي او دې مسلې ته به د نړیوالو ډیر پام راوړوي.
دنیا کی نظر کشمیر پہ اور اب ہمارے اوپر ہے.
وس دا نړی نظر په کشمیر دی. دا وس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معاملې په نړی کې نور اثرنګرا پورته کړي. زه نن د دې ایوان مخامخ ذمہواری اخلم چې زبد د کشمیر आवाज پورته کولو استاد جوړیږم.
هند اتس کم لاس ورځی مخکې د اگست په 15 نیټه د جمو او کشمیر لسمی هغه ځانګړی موقف بیرته واخیست چې د اساسي قانون لمخې د دې سیمې کورواکي ډاډمنه کړې و. د نوې ډلې دغه پریکړې ډیری کشمیریان اړکل چې د اعتراضونو لپاره سړکونو او واټونو ته راووزي. د هند حکومت په سیمه کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي، موبایل ځمکني ټلیفوني شبکې بندې دي او انټرنیټ هم پرې شوی دی. د نوې ډلې لخوا له جمو او کشمیر څخه د ځانګړي موقف په اخیستو سره لسمیزي ادارې د خپلو قوانینو د جوړولو صلاحیت اخیستل کیږي، او هم د هند نورو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په دې سیمه کې کورونه او جایدادونه واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سیمه کې د هند پوځي احتمالي اقداماتو په باب وویل چې نوې دلی ډیرو پوځي فعالیتونو ته مخه کړي چې دا به ناوړه پایلې ورته ولري.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا.
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندر مودی یو استراتیجیکا تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندر مودی او بھارتیا جنتا پارٹی ته ډیره ګرانه پریوزي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل پوځ په هر هغه څه خبر دی چې د هند حکومت لخوا په دې سیمه کې ترسره کیږي. تر دې مخکې البته عمران خان نن د ورځې په پیل کې په یو خبر کړي بیان کې ویلو چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ دی وایي چې موږ له دې عمله چې په اشغال شوي دي په وینا جمو او کشمیر کې زموږ کشمیري ورونه رنځګالي غمجن یو، هغه کشمیر چې دده په وینا د هند ظلمونو قرباني دی. دی وایي کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي. اسلام آباد البته لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی، له هند سره دوه اړخیزې سوداګري درولې، له د هیواد سره ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او هم له اسلام آباد د نوې ډیلی سفیر ایستلی دی. پاکستان دغه راز د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. البته د یادونې وړ بولو چې کله چې هند او پاکستان سره جلا شوي په 1947 کال کې، له هغې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې درې جګړې شوي دي، دوی هم د کشمیر پر سر څرخېدې.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو، تاسې د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت د اعلان دوه اویایمه کلیزه ونن د عمران خان د خبرو جزئیات واوریدل. سبا د اګست 15 نیټه د هند د خپلواکۍ کلیزه لمانځي او د هند په لویو ښارونو کې په دې مناسبت شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. نوري صاحب، تاسو غواړئ څه خبر اضافه
کړئ؟ البته د پاکستان ویلي چې سبا 15 اګست په دې هیواد کې د تورې ورځې په توګه لمانځي.
بېخي سمه ده. ډېره مننه. اوریدونکو، د فرانسې خبري اژانس ویلي دي چې د هند حکومت ویلي چې دوی پلان لري چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې کوم قیودات چې لګولي دي سوکه سوکه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی د جګړې ستړي افغانان او په جګړه کې پاخ سوي افغانان یو نوی سپورت کوي او دا سپورت رګبي دی. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاورې پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په اصل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډېر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نو اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډینګ سره ډېر بلد دي. 14 لطفالله کاظمی چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګل ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضعه کړل او په ټولو یې وپوهولو.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 قوي ټیم ولري.
اوردونکو، دغه رپورت زموږ پر وپاڼه باندې کتلای سي. زه به څو پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې رستولي ژر ژر ووایم. نظام الله صافي له کونړه لیکلي دي د ټاکنو کوم محلونه چې په ښوونځیو کې دي باید کلک امنیتي ونیول سي تر څو ښوونځي له تخریبه وژغورل سي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي باید په انتخاباتو کې له ښوونځیو څخه استفاده ونه سي ځکه د ښوونځیو امنیت ته باید توجه وسي. نور اوریدونکو، سمیع الله حلیمي، تندر عبدالواحد محقق، محمد قاسم ځواک نورو ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې خو وخت نه لرو. نور متاسفانه ستاسو ډیر زیات مننه. ساز ما همکار تای روشان ستاسو اجازه غواړو. بل خبرونه مو فرشتنی گا سلطان محمد سرور وړاندې کوي. تاسو شو وخت غواړم.
تشکر همکار خوبم، خسته نباشین، شامتان بخیر.